د چین ولسمشر شي جن پینګ وایي د یو سولیز باثبات او پرمختللی افغانستان چې د ټولو افغانانو هیله ده ملاتړ کوي. هغه زیاته کړه چین تل د افغانستان حاکمیت خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري او د سولې ثبات او پرمختګ لپاره د ملاتړ ژمنه کړې ده. د شي جن پینګ دغه څرګندونې داسې مال کړي چې نن هم چین د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او تریکا پلس د غونډو کوربه ده. ټاکل شوی نن په سویس کې د ملګرو ملتونو بریتانیا او جرمني او قطر په همکارۍ د افغانستان لپاره د بشري مرستو راټولولو په تړاو یو آنلاین ناسته ترسره شي. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره 4.4 میلیارد ډالر مرسته غوښتي، خو وایي تر اوسه یوازې د 14% مرستې ژمنه شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوایی د خوراکي توکو له ټولنې سره په ناسته کې له سوداګرو غوښتي چې پروژه کې له خلکو په توکو کې کمه ګټه واخلي. د دغو خونې سرپرست یونس مومند ازادي راډیو ته دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې یو شمېر کابل ښاریانو شکایت کړی چې د روژې پر رسیدلو سره د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې شوې دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي د روسیې پر هغو ژمنو باور نه لري چې ویلي دي اوکراین کې پوځي فعالیتونه کموي. د روسیې د دفاع وزارت څو ورځې وړاندې ویل اوکراین کې خپل پوځي فعالیت د باور جوړونې په هدف کموي، خو لا هم پلازمینې کیف ته نږدې او چرنیف ښار کې بمباري روانه ده. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو کې لوستلی شئ. اوس هم نور بسته پروګرام د ملالۍ بشیر په کوربه توب واوره.
نور بس دی. شکسته سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بستی خبريږي. زملالی بشیریم تخنیکی چاري مرحمت صاحبای پر مخړي. طالبانو د تیرې جمعې په ورځ د هغو لسګونو شذو مخونیواله چې غوښتل یې د کابل هوایي ډګر څخه په الوتکو کې د هیواد بیلابیلو ولایتونو یا هم له هیواد د باندې سفر وکړي. د سرچینو په وینا د شنبې په ورځ د هغو شذو ستونزې حل سوې چې هرات ته روان وي، خو د هغه مهال و چې الوتکې تللې وې. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو خبرګون هم واخلي، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو زموږ تماسونو ته ځواب نه دی ویلي. طالبانو نږدې و میاشت مخکې فرمان صادر کړ چې له مخې یې شذو ته حق نه ورکول کېږي چې له محرم پرته تر 2 اویا کیلومتره زیات واټن سفر وکړي. تر اوسه لا روښانه نه ده چې د طالبانو بندیز به یوازې د شذو په مځکه سفر وي او که به الوتنې هم په دې بندیز کې شامل وي. د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ بیا طالبانو اعلان وکړ چې له دې وروسته به ښځې او نارینه په ګډه تفریحي پارکونو ته نه ځي. د امر بالمعروف وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې تفریحي پارکونو ته د ښځو او نارینه وو لپاره ځانګړي ورځې اعلان کړي. اوریدونکو، نن په دې خبرونه کې پر همدغو موضوعاتو باندې د خبرو لپاره د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالی صافی او د شذو د حقونو فعال اوجی امیل ګډون کوي. اوس هم میرمن صافی له موږ سره د تلیفون د لارې وصل شوې ده. صافی صاحب، ډیر مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته.
سلامت اوسی. ستاسو څخه هم مننه. صافی صاحب، لکه تاسو چې واوریدل چې طالبانو اعلانات کړي دي چې هم به ښځې سفر نسي کولای، د ښځو مخه یې ونیول په الوتکو کې د تګ، او همداراز په پارکونو کې جلا ورځې و ښځو او نارینه وو ته اعلان سوې، ستاسو په نظر دغه د ښځو پر حرکت باندې یا پر تګ را تګ باندې څومره اغیز کولای سي په افغانستان کې؟
ډېرې مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه موږ هره ورځ د نوي فرمانو یا د نوي عوامرو شاهدان استو چې د ښځو په وړاندې خنډونه ایجادېږي. د یویشتم پېړۍ شرایطو ته تاسو ګورئ او د عوامرو ته تاسو ګورئ چې هېڅ یو بل سره سم نه دي، برابر نه دي. په دې وخت کې اسلام اصلا د یو د منطق او د سولې او د مهرباني دین دی، او د یو تصویر د اسلام نه خلکو ته وړاندې کوي چې متاسفانه یعنی د دې عواقب خنې دي. خلک ډېر په تنګیږي، او هغه شی چې په ډېر ظلم او ستم او په جبر او چا باندې تحمل شي دغه په مقابل کې کرکې جديدي زې لمن مې چې د داسې عوامل سره د بایدیر محتاطانه برخورد کی تاسو ګوري مثلا یو د امر دی چې تاسو په پالکو کې بیا ورزمز یو کورنۍ ده یعنی کورنۍ سالم تفریح ته ضرورت لري چې مور او پلار خپل بچیان سره یو تازه هوا ته لاړ شي یا یو څو دقیقې یو پارک وګرځي یا میله وکړي چې غواړي اما دی وایي چې نه ستاپلار دې په یو ورځ راشي مور دې په بل ورځ راشي ماشومان به څه کوي د دې پارک تک نه به څه لذت کوي چې پلار به ورته یو ورځ به ښځه وړي خپله پارک ته د بچیانو سره لورانو سره بیا به ورته ولاړ اوسېږي چې څو هغې خلاصېږي یا څو هغې یو ساعت تفریح کوي بیا به بېرته دې ځان سره ولیدې دي هغه اول اقتصادی مشکلات ته ګوره دی او فامیل معلوم نه دی او واضح خبر ده چې دې هغه کې تنه نارینه و د پارکونو استفاده کوي چې په دنه څو قربانه تزلی او درزلی مصرفونه نه کوي چې هغه ته ټیکسي ونیسي هغه ته موټر ونیسي هغه ته پارک پولیسي یا بشته راوړي دا بل دا چې خلکو وخت ځای کول دي او نفر که مثلا کار لري او رخصتي ورځ لري خپل بچان سره کېري هغه دی وینا ته تر نه خپل لاړ شنه رخصتي او خزه د بیرزه د شنبه سه شنبه کې یعنی دا رقم خو نه کېږي دا نه پېم چې دا د کوم منطق ته مخه نه دی داسې عوامر صدرې بل بدبختي دي چې مثلا جنکی د شپږم صنف نه وروسته باید خونځې ته لاړ نشي یعنی ولې آیا د خزه د مکتبونه مسونه نه دي آیا دی ورته منطق دی وای خلک د خپل په منطق باندې پوکی مثلا وای چې ته مزه یعنی دی پیسې لري چې شون کوته ماش ورکی ته خو نصف په غاړه نیولې یا مثلا دی امکانات نه لري یا دی اصلا کادر معلومی نه لري چې اقلا خل پوشي چې په دغه دلیل باندې دا بي دلیل چې عوامر صدرې چې فلانه دې نن نو ګرځي نن دی اوخري نن څمري نن دی راپورت شي او نن دی په پیغام پارتل شي سبا دې دي دا ټول هغه خبرې دي چې خلکو په دې معنویات باندې په دې روح روان باندې یو نو شکنجه نازله کړي دي چې خلک دا رقم زپی دا رقم زپی چې نور بده دي ژوند نه بسر راشي زه دې نه خوشی په دې مې چې دې کې مطمئنه مې چې شاید منګه دا دښمنان یا شاید استخباراتي منطقوي مخالفین منګه د دغه کارونه دې سو استفاده وکړي یو غوړی هم دغه رقم چې خلک په تنگ راشي خلک په جنگ راشي خلک تر نورو په تروریستي ډلو ته پناهي سي نورو جنگي ډلو ته پناهي سي دا یو نوې د جنگ میدان برابرول دي یا دا چې طالبان خپل پکارو چې پیږي کوم منطق لري خلکو نه پټي یا دا چې اصلا د هیڅ منطق نه لري همدغه څه رقم چې زو شم راځي امر صدرې یلما نه به شه هر څه زر د تاریخوالي مخونی ول شي د مخز مقابل کې تاریخ همزن ستیزي په یوهشتمه پیډه کې وای چې ته په تاریخ سفر راو یو ځم کوه آیا اسلام دونه یعنی دې ورکه کې چې په تاریخ مسونیت دی ولی ول شي و چې فزبه دی اول سفر ونیږي دا د منطق ته نگرانوي چې دغه وخت بنیاد خزو ضعیفه و دی د جنگي توان نه درلود په لارو کې کیږي چې دایمنات سره مخ شي وای کیږي چې یو خطر سره مخ شي د محرم یا یو نارینه سره غو شګیت هغه مسونه یو ځای نه بل ځای ته ورسی اوس دغه مسونیت چې موجود دي چې څه دلیل ورته ویلای شو چې نه باید به هم باید څلور نارینه د څلور خو او سیګ په تیاره کې ناس وسی چې دا یو وخت یو ځای نه بل ځای ته ځي نو د خبرو ته باید د منطق د لار نه جواب ورکړي بغیر دغه واقعا خستري کوي زه دونه په دې ورځو کې ستومانه مې دا اوریدلو نه خبرو د لیدلو نه د تصاویر چې خپل له په محل کې نه ما زه په هغه خوځو واقعا درد کې جدي به سره کم تعامل کې د دې خوان به تل کار پسې مې به تل کار ته او دا به ناس چې څو مزګر هغه راشي او هغه زوی چې ته بلې هغه د دواخانه پوری شي ورته ګولۍ واخلي یو ټابلیټ واخلي چې دا دوا او غیا ډاکټر ته یې مثلا د ساوډ اپس لر شي دا ټول محدودیتونه ایجادول په دې شرایطو کې واقعا هیڅ منطق نه لري معلوم ده هغه وخت چې اسلام یعنی یو شرایط جوړ کړی چې باید څه یې مرهم سي هغه فقط په کیسه د محافظت لپاره کوي نه د تخزه د شکنجې لپاره دې دغه مسله د خزه د شکنجې لپاره ته استفاده کوي او لکه یو وسیله ته نه کار اخلي باید منطق د لارې نه دا کارونه حل شي خلک نور ستړي دي نور واقعا خلک په تنگ راغلي کله چې په تنگ راشي نور کېدای شي چې یو بعد حالت افغانستان ته راشي نور افغانان د دې بدبختي توان نه لري
مننه
کافي څلوېښت کاله زپل شي ویو بس دی
مننه
سره وي نور بس دی دی باید بس کی نور
مننه صافی صاحب زبیر ته تاسو ترازم اوس هم زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اوګي امیل لمر سره وصل شوی د ټلیفون لاري اوګي جانی مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي
تاسو نه مننه درنی خور ګلالی جان صافی ته هم زما سلامونه او درنښت مننه کوم چې په دې بس کې مونږ ته هم تاسو ګډون وکړ، ځکه زه د دې فاجعه په دې اوم کې زه په داسې یو ماحول کې ژوند کوم. اوس هم وکیل صاحب وویل چې څوک چې دلته دي واقعا سخته ده.
بله صافی صاحب وویل چې د طالبان د ځینو اوامرو څخه چې اسلام 1400 کال مخکې صادر کړی وو د هغو څخه ناوړه ګټه پورته کوي د شوزو د شکنجه او د دوی د مخنیوي د پاره. په داسې حال کې چې د صافی صاحب په وینا اوس مهال هغه ستونزې او مشکلات یا هغه خطرونه شوزو ته متوجه نه دي چې 1400 کال مخکې ورته متوجه وو. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟
ولینا بالکل زه بالکل هم نظر یم. هغه دا بل اثر دی، دلته ساینس ټیکنالوژي جهان چیرته ځي او 14 کاله مخکې یا دغه نه زیات کلونه مخکې هغه وخت بل وخت و. هغه وخت د دوی په ان چې څوک یو چیرته تلل یا ښځه متضرره کېده یا یو څوک باید ورسره وي، اما اوس په دې وخت کې چې ښځه او نارینه کار ونه کړو زحمت مباسی شیان چې سخته ده او دا ناممکنه ده چې هغه څه چې دوی غواړي چې شپې دوی فکر کوي او د ورځې د میرمنو دپاره د دوی د ذهن د نارامول دپاره نوي نوي خبرې وباسي. او اوس دلته چې ښځې کار ونه کړي موږ خو تقریبا 90% ښځې یو، دا څوک چې وایي نیمایي برخه موږ ښځې یو. موږ خو دلته خپل نارینه له لاسه ورکړو، جنګونه ډېر مونږ متضرر کړو، مونږ ورونه مونږ زامن مونږ میړونه واخیستل. دلته کونډې ډېر زیاتې دي، که دوی کار ونه کړي د دوی اولاد د دوی خپل دا ژوند د سر رقم پر مخ لاړ شي. د دوی حیات ضروري ده چې باید انسان مجبور ده چې د خپل ژوندي پاتې کېدلو دپاره هر چېرته هلې ځلې وکړي. نو چې دا کور ته کښېني او نارینه ونه لري د چا لاس ونیسي چې دا تر بازاره ځي یا تر ډاکټره ځي یا تر کاره پورې ځي یا یو چیرته سفر کوي. همدا اوس چې ما تحصیل کړی زایران یمه چې زه غواړم یو سفر ولاړم صفات شمال ته، زه تر سمنګانه پورې راغلم. یعنی ته باور وکړه چې په دې سرویس کې چې نیمایي ښځې هم وي هر یو نه به پوښتنه کوو خپل نارینه سره چې ناست دا د واقعا وي میړه ده، دا څومره بد دی، دا څومره شرم دی، د ده په ذهن څه تاثیر کوي، د میړه څه تاثیر کوي. یا یعنی داسې یو ځای کې نه څو ځای کې بار بار مونږ کته کړو، ایران به کتل، واشي به هر یو ته کتل، بیا ویل دا ستا څه کېږي، یا نو ته ورته تذکیره وباسه. یعنی ډېر سخته ده واقعا. دا انسان د انسان هغه انساني وجدان بیخي تکان خوري چې خدایه زه په سرقه ماحول کې ژوند کوم، زه د دې حق نه لرم چې یو چیرته لاړ شم یا کینم، هر لحظه باید د وحشت احساس وکړم. دا سفر ما د پاره دومره دردانګیز و، هم د دې خوانه کوم لس ځای مونږ کته کړلو او پوښتنې وکړې چې دا د څه کېږي هغه د څه کېږي. واقعا زه چا سره تللی وم چې هغه زما سره په محرم پیس تللی و، خو تذکرین سره نه لګېده. هر څه چې ویل یو ضرورت و چې باید مونږ هلته تللي و، ضرورت و. نو ما سره خاوند نه و، ما سره هغه نه و، دونه ډارېدمه چې هر لحظه فکر کوم چې اوس یو بل څوک راځي بیا به وایي چې اسناد دې وباسه چې ته د دې څه کېږي.
بله اوږی جانې ځینو اوریدونکو موږ ته ویلي وه چې د دغه محدودیت په خاطر باندې ښځې مجبورې سوي دي چې حتی و خلکو ته پیسې ورکړي او د کرایې خلک له ځان سره یوسي، ځکه چې ښځې اجازه نه لري چې د یوه ځای څخه بل ځای ته سفر وکړي. او دا د نارینه وو دپاره بیا هم په ګټه باندې تمام سوی دی. یعنی نارینه باید د دې پر ځای چې د دغه ستونزې پر ضد باندې د دوی په وینا ژغ پورته کې نارینه د دغه څخه ګټه پورته کوي، ځکه چې دوی ته یو بله د عاید لاره پیدا سوه چې د ښځو څخه پیسې واخلي او خپل ځان د ښځو محرم معرفي کړي. ستاسو په نظر باندې دغه یو بل څومره لوی، یعنی یو بل څومره لوی بار دی چې د ښځو پر اوږو باندې بار سو؟
بالکل همدا خبره ده. همداسې زه مجبوره شوم چې هلته یو ضروري کار و، یو حیاتي زموږ د ژوند هغه و، او ما یو خپل دوستان نه لکه یو ورور غوندې هغه نه مې خواهش وکړو د هغه مصرف، د هغه کرا، د هغه ټول شیان ما ورکړه. یعنی هغه تیار یو ډاکټر هم تیار ما سره لاړو، هغه د مجبور چې چیرته ووایي چې زه د دوی محرم یم، زه ټوله لاره کې یم، د یاري احساس مې کوو. او نن چې زه د کور نه د مکریان نه غوښتل مې چې تر جادې پورې راشم یو سرویس، یعنی اوس خو اقتصاد دومره ټیټ دی او مشکلات دي چې موږ ټکسیګانو کې خام موږ اجازه څوک موږ ته په آسانۍ نه ورکوي. په سرویس کې موږ دپاره اجازه نه وه چې پورته شم، چرا نه اجازه نه نارینه به پورته کو زه به پورته نه کړم. نیم ساعت زه د خپل کار نه وروسته پاتې شم چې ډاکټر ته راتلم، نو سرویس اوس ما ته اجازه نه ورکوي، ځکه چې وایي طالب وایي چې ښځه چې بیا ودرېدي او هغه څو چوکۍ چې ډک و نور به اجازه نه لري چې ته ښځې پورته کړي هغه لس روپۍ سرویسونو کې. نو ته فکر وکړه چې دونه په ما سخته تمامه شوه چې زه نیم ساعت ودرېدم ودرېدم، هر سرویس به اجازه نه و، نگران ولې بس په اجازه نیست. زه به یو خواته ودرېدم او دا نن ما دپاره ډېره سخته وه. هره ورځ کله په سرویس کې مونږ نه پرېږدي، کله په ټکسي لاینی موټر کې مونږ نه پرېږدي، دونه سخته ده، دونه په مونږ بد تاثیر کوي چې هیڅ پوښتنه مه کوه. یعنی هر مېرمنې دپاره، هر ښځې دپاره اوس هره ورځ د شپې دوی کینی چې څنګه مونږ کولی شو چې د دوی د نارامولو دپاره، د دوی د ژوند د محدودولو دپاره کوم لارې چارې وګوري. د شپې ویده کېږي، سهار یو خبره وباسي چې پارکونو کې داسې لاړ شي، پام کوي چې نارینه سره خبرې ونه کوي، اختلاط ونه لري، داسې ونه کوي، هسې ونه کوي. داسې رقم ژوند دی چې مونږ دلته کوو. په خدای دومره یو خوا نه تشویش لرو چې د لږې نه مړه نه شو، کار نشته، آمد نشته، راکړه ورکړه نشته، پیسې نشته، د نظام د بانک خراب دی، درې په ساتونو ساتونو په لاینونو کې ودرېږي د $200 دپاره، هغه هم په هفته کې یو ځلې، ټوله ورځ دې خلاصېږي، هلته چې ځې نوبت نه رسېږي، یو بیروبار دی، یو ماشر دی. نو څه رقم ژوند وکړو، څومره سخته ده. مونږ د دې غمه وخورو چې سبا ته ژوندي پاتې کېږو نه کېږو، د لږې نه مرو، او یا دا چې دلته اوس ګرځېدل مونږ دپاره دومره سخته ده. د ژوند دا ساحه څومره سخته ده، څومره سړي ته درد ورکوي، څومره سخته ده.
مننه اوژی جانې، ستاسو څخه به نورې خبرې هم واورو. صافی صاحب، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسو ته اوژی جانې خبرې واورېدلې چې دوی د هرې ورځې حال ووایه چې د څومره ډېرو ستونزو سره ښځې مخامخ کېږي په خپل ژوند کې په اوسني حالاتو کې په افغانستان کې. ستاسو په نظر دینی عالمان باید څه وکړي چې د طالبانو سره کښېني او دوی ته سر ور خلاص کړي چې دوی وپوهوي د دې پر ځای چې دوی د شودو ژوند محدود کې، باید خپل هغه طالبان چې دی یا چارواکي یا هغه نور کارکونکي چې د دوی سره د دوی په نظام کې کار کوي، د دوی په حکومت کې کار کوي، هغه یې وپوهوي چې اوس دنیا بدله سوې ده، اوس حالات هغه سندې لکه دوی ته چې ورشودل سوې دي. افغانستان یو بیل افغانستان دی او خلک تعلیم یافته دي، شل کال خلکو د نړۍ سره راکړه ورکړه کړې ده، په استری ژوند باندې اوس پودی یا مختدی، دغه خلک اوس یعنی دغه ته ذهنن کې داس چې آماده نه وي چې پر دوی باندې دومره ډیر محدودیتونه ولګیږي. یعنی دینی عالمان په دغه برخه کې څه کولای شي؟
معلومدار د علما رول ډیر مهم دی، متاسفانه خبر دلته مهم ده، دغه زیاتره مهم ده چې باید یو څوک ووري علما د دین ته ووایي که دی ونه مني دا به څنګه کوو. زه وایم چې په دوه کالو په دوحه کې دوی د امریکایانو سره کافي ناسته درلودله او هلته یې تړونونه امضا کړل. اته خپل دوی د امریکایانو په مقابل کې خپل هغه امضا ته ډېر وفاداره پاتې شول. همسې چې ویلي وو چې د امریکایانو ژوند به مسؤونه وي، هغه یې ډېر مسؤونه خپل لویو هېوادو ته بېرته ولېږل، یعنی د هغې مسؤلیت ګارنټي یې وکړله او خپل وفاداري وښودله. دی په مونږ ته خوایي شي چې د امریکایانو ته هم توافق کړي چې ښځو حقوقو ته به دی احترام کړي. زه نه پوهېږم چې ولې په دغه برخه کې دوی بیا په شا لاړل، یعنې ولې دوی عقب نشیني وکړله. دلته نه یوازې علماو ته، ټولې دنیا ته لازم دی چې دوی مجبوره کړي چې د شرایطو سره سم اسلام دین په رڼا کې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي. مونږ هیڅ یو افغانه ښځه، هیڅ یو افغانه نجلۍ نه غواړي چې مثلا یو اروپایي ژوند په افغانستان کې ولري. هغه څوک چې غواړي اروپایي ژوند ولري، هغه ورته لاره برابری دی زی زی خپل ژوند په اروپا کې کوي. هیڅ یو افغان ښځه په افغانستان کې دا هغه شی نه غواړي چې اروپایان په اروپا کې لري، دا ناممکنه ده. اما موږ اقلا غواړو چې د نورو اسلامي هیوادو سره ځان مقایسه کړو. تاسې ګورئ نن په پاکستان کې چې دی کلونه کلونه هلته شپې ورځې تېرولې، فامیلونه اوس هم هلته دي، حتی اولادونه ټول هلته درسونه وایي. دغه اوس هم زه اورم چې د مشرانو لورانې په ډېرو ښو پوهنتونو کې درس وایي. یعنی هغې هلته هم خو جنکۍ ښځې ازاده دي، دا رقم نه دي لکه دی چې غواړي. دی د عربستان سعودي ته وګوري، دی د اماراتو ته، قطر چې د دی دفتر اصلي دفتر هغه ځای کې و هلته زه تللی هم لیدلی دی چې بهترین پوه ښځې لري، د پارلمان غړي لري، یعنی لوستې ښځې ډېرې زیاتې دي، موټرونه درایوي، بیرون ځي، رستورانت ته ځي. یعنی دا خبر چې دی دا رقم کلک نیولی دی، دا په هېڅ اسلامي هېواد کې نشته. یو ویشتمه پېړۍ ده، دنیا چیرته تللی، ټکنالوژي چیرته تللی، او موږ هنوز هنوزم د دنیاوي دې پسې شلل ولاړه سو چې د ښځې لمن باید توره اوسي، او نه پهیم ټیکرایې شین اوسي، نه پهیم سری باید پټ اوسي، مخې باید پټ اوسي. دا خو هر پردي چې هره ښځه لاړ شي لوست وکړي، دین زده کړي، هغه واقعي دین زده کړي. هغه دین نه چې یو جاهله ورته تدریس، یو عالم ورته تدریس کړي، پوهنتون دي ووایي، درس دي ووایي، اسلام دي ووایي، چې هغې خپله پوه شي. ما ته د جنت لاره کمه دی کوي، پرېږدي چې زه خپله پوه شم چې جنت لاره کمه ده. دی ولې داسې ځان شوقي کوي چې زه باید دغه ټولې ښځې چې په افغانستان کې دي بېداسې ظلم وکړم، داسې یو شرایطو کې وروزه به چې دا کاملا اسلامي شي، چې مستقیم وخت شي مشل جنت ته لاړ شي. آیا د دې وظیفه همدغه ده د حکومت؟ آیا د حکومت وظیفه همدغه ده چې ته ښځه جنت ته ولېږي، ته ورته دلته اقلن خوراک برابر برابر که همسې چوګۍ خور وویلې؟ تاسې ګورئ چې څونه کونډې موږ لرو، څونه بې سرپرسته ښځې لرو. تاسې په دې بدبختي کې میلیون میلیون خل لاړل پاکستان ایران ته، خصوصا نارینه لاړل کار ته، ډوډۍ پیدا کولو ته، او ښځې لورانې خویندې ټول په افغانستان کې پاتې دي. دې ښایي څه وکړي؟ بېرته د هر کار دپاره هغه مسافر محرم خپل چې په ایران کې مزدوري کوي هغه راوغواړي؟ دا خو ناممکنه ده. یا نو داسې شرایط برابر کړه چې هر یو ته د میاشتې زر ډالره یا پنځه سوه ډالره معاش ورکړه، چې هغه کور کې ناست اوسي، بېغمه شو کوي، نه پارک ته لاړ شي، مخ خپل کور ځان ته جنت جوړ کړي. یا نو که نه شي، پرېږدي چې خپل ژوند مخته ایسي. اول د علم مخه یې ولې نیسي؟ ولې د تحصیل مخه د ښځو نیسي؟ د کوم اسلامي هېواد سره ځان مقایسه کوي؟ یو اسلامي هېواد دی وښي چې هغه کارونه چې دی کوي هغه هم کوي. دلته د اسلام خبر نه ده، دی فقط حالت فشار جوړه کړې ده، خلک زوري. زه مطمئنه یم چې دی یو بل جنگ ته لار خلاصي، دی یو بل بدبختي ته د افغانستان لار خلاصي. ممکن یا به کومه چلواله یا به کومه ډله تبله راپورته شي، او هغه خلک چې قطن هغې سره علاقه نه لري به ټول د هغې لمن ته ځان واشي، څو چې دغه جنگ د دې په مقابل کې کلک شي، څو چې دې په زوره د طالبان د حکومت نه بېرته کړي. که دی غواړي وکړي، باید اول د خلکو زړه لاسته راوړي. که دی غواړي حکومت وکړي، باید اول خلکو ته شرایط د ژوند برابر کړي. ښځه انسانه ده، حق لري. اسلام ورته حق ورکړی چې ته تعلیم علم زده کړه، د علم حق یې ورنه ما خلاص. ته د اسلام په مقابل کې ولاړې، ته اصلا اوس باید خپل خدای ته جواب ورکړې. هغه څوک چې د علم معنی کېږي، دی د اسلام اوامر ته بې احترامي کړې ده، خدای دې خپل په غضب کړي او د جزا د ورته ورکړي. انشاءالله دی خپل هغه څوک چې د علم معنی کېږي هغه به خپل جزا ګوري. دی وایي چې موږ مسلمان سو، دا څنګه ته د خدای امر نه پرېږدي چې عملي شي؟ دی چې دا وایي چې موږ بې محرمه نه پرېږدي، تورته څه رقم محرم جوړي؟ همس چې امیر خور وویلې چې موږ خل مجبور دي چې یو کرایي محرم ځان ته پیدا کړي. ته نه شرمېږي چې خل مجبور یې چې یو پردي ته ودرېږي، یو ښځه پردي ته ودرېږي چې ته زما محرم شو، زما څنګه اوسېږي؟ ته خو اصلا خپل فساد تر لاره برابرې، ته خو اصلا خپله د اسلام مقابل کې ولاړې. متاسفانه دا کارونه د دې قطعا اسلامي نه دي. که دی وایي چې موږ دا د اسلام د خاطر کوو، دا دروغ ده، دا یو سیاسي فشار دی، نه پوهېږم چې څه مقصد لري. یا دا چې د نړیوال ټولنې نه په دې شکل باندې جزیه اخلي، او یا دا چې دی کوم بل هېواد ته جزیه ورکوي زموږ په حقوق کوم لاسته راوړنې دپاره ملکی، او بل یو هېواد ورته فرمایش ورکوي چې دغسې د خلکو زپه زه بیا تا ته کوم شی درکوم. یا د دې دوه رقمه دي، یا د نړیوال سره دا جزیتې نه اخلي، او یا دا چې د خپله کوم بل هېواد ته جزیه ورکوي. په دې طریق باندې ښځې زوروي، خلک زوروي، ملک زوروي، چې پرې دغه هغه هېواد چې دې ته فرمایش ورکړي هغه خوشحاله اوسي. یعنی دغه ټول شیان چې دی کوي زما په نظر زمینه دي او بدبختي برابروي. هیله من یم چې هر څه زر د خپل مشران یا هغه څوک چې پوه دي هغوی باید واقعا خپله په کلکه ودرېږي، څو چې خپل منځ کې دی باور نه کوم چې دا مثلا یو وزیر په سویه یا یو رئیس الوزرا په سویه باندې دی دونه بې خبره اوسېږي، او حکومت کوي خبر نه اوسي چې یو ویشتمه پېړۍ د ټکنالوژي ده خل هر څه چې دی کوي پټ نه پاتې کېږي. صحیح دی، شل کاله مخکې هغه کارونه چې دی کول اتما ورته ویلې چې داسې یو وخت و باید کړی وای، ولې چې مخکې د هغې نه یو بل حکومت یو بل بدبخته حکومت چې خلک دونه ځپلي وو چې خلک د دې پر راتګ باندې خوشحالي کوله. اوس خو داسې نه و، اوس خو د داسې یو حکومت په ځای راغلي چې اقلا یوه لاره یې جوړه کړې وه، انسټیټیوټونه وو، پارلمان وو، محکمه وه، سرانوالي وه، ټول د شیان د سره خرابوي، پولیس و اردو وه، دا ټول د سره خرابوي، د سره یې راته جوړوي، د سرکونه چې جوړ شوي دا ټول ورانۍ بېرته جوړوي، یا مکتبونه چې جوړ شوي ټول ورانۍ بېرته جوړوي. دې د ورانۍ دپاره که راغلي اوسي خدای د هر څه زر ګلم ورته ټول کړي، او که نه چې راغلي حکومتداري وکړي باید ځان د پوکي د شرایطو باندې ځان برابر کړي، نړیوال کنوانسیونونو ته د قانونونو ته باید پابنده اوسېږي، اسلام ته د پابنده اوسېږي، اسلامي عوامل د په ځای کړي، او د خلکو د هوسایۍ دپاره دې باید کار وکړي. حکومت د خلکو د وسایې لپاره دی، د خلکو د خدمت لپاره دی، نه دا چې د خلکو د زورولو لپاره.
مننه صافی صاحب، ډیره مننه. اوږه جانې، تاسو واورېدل چې صافی صاحب و دې خبرې ته هم اشاره وکړه چې طالبان د نجونو پر زده کړو تر شپږم ټولګي پورته بندیز لګولی دی، او هغوی بیرته کورونو ته ولېږلې کله چې په لومړۍ ورځ باندې هغوی ښوونځیو ته ولاړې د مارچ په درویشتمه نیټه. دوی دغه یادونه هم وکړه چې طالبانو دا کار د نړیوالو څخه د امتیاز ترلاسه کولو په خاطر کړی دی، د نړیوالو څخه د امتیاز په خاطر باندې کدا کار کیږي. آیا ستاسو په نظر ترمنځ بیرته افغانان نه ځپل کیږي که نړیوال هم له طالبانو سره مرسته نه کوي، یا طالبان هم د نړیوالو څخه د امتیاز ترلاسه کولو په خاطر باندې پر نجونو باندې بندیز لګوي، ترمنځ خو بیرته افغانان ځپل کیږي؟
واقعاً اما غوړس چې دوی اول ژمنه وکړه چې عمل میاشت کې دوی کولای شي مکتبو ته لاړ شي، ام تر شپږم همغه نه پورته لیسا پانتون دوی کولای شي چې درس وای، خپل اعلان وکړ په باور وکړه موږ دومره امیدواره شو، دومره هیلې د ټولو جنکو په زړه کې وټوپېدې چې دا دې اوس ښه شو چې موږ ته خو اجازه د عقل ورکوي. او که د حجاب خبره خو هېڅکله موږ بې ایجابي نه بې ایجابي م کړې ده او نه یې کوو، دا معنو هېڅ خبره نشته. نو چې موږ تحصیل ونه کړو، او خبره په دې کې ده چې دوی چې دوهم ځلې دا اعلان یې وکړو چې دوی واقعا دوی مکتبو ته لاړه په خپل وخت، او دروازې تړلې دروازو شاته پاتې شو، په باور وکړه چې هغه ورځ نه یوازې هغه جنکۍ چې مکتبو ته تلل په هغه سنف کې چې دوی پرې نښودل دروازو شاته دوی وژړل، ټول افغانستان وژړل، ته باور وکړه زموږ زړونه اور اخیستی وو. دوی که دا تعلیم سره سیاسي برخورد کوي دا د افغانستان د بقا خبره ده. که یو وارې زه په خپله علمي غړي پاتې شوی یم یولس کاله په معارف کې، قسم وخورم چې د معارف هغه سیستم چې کله په هغه کې وقفه راشي بیا هېڅ کله په حال نه راځي. هر که یو هیواد وران شي، بیخي بیخي سرچپه شي، تکه تکه شي، د دې وطن هغه نسل هغه ارزان نیرو به بیرته ودانۍ جوړه کړي او بیرته به ماڼۍګانې جوړ شي. اما که معارف یو وارې د دې سیستم ته صدمه ورسېده او په دې کې ځان راغی، وقفه راغی، نو هغه هیڅکله هم هغه خپل حال ته نه راځي. دا لویه جفا ده، او درې کاله کېږي چې دغسې برخوردونه د معارف سره کېږي. همیشه هر حکومت چې راغلی دی د هغه د کیفیت لپاره هیڅکله کار نه ده شوی دی. هر څوک چې راځي یو نصاب تعلیمي خو دومره په اسانۍ نه جوړیږي، په هغه لوی علما کار کوي، په هغه ډېر تکلیفونه ایستل کېږي، هغه ډېر اوږد پروسیجر لري، ډېر پیچلی دی چې په هغه کار کېږي چې نصاب جوړیږي او دا اثر سره سم د تقاضا سره سم جوړیږي. هغه داسې نه دی چې بل رژیم راشي پنځه کاله یا دوه کاله بعد هغه لرې کړي او بل څه بیا پیشنهاد وکړي، نه هغه به په کار هغه نه کار اخیستل کیږي، او نه دا بل به جوړي چې هغه نه کار واخیستل شي. یعنی هر یو دل سوزانه او د زړه لکومې معارف دپاره چا کار نه دی کړی، معارف یې خراب کړی دی، معارف یې رغولی نه دی. هر یو خپل سوء استفادې معارف په ټول افغانستان کې یو وزارت نه دی، یو امپراتوري ده. هر هغه د افغانستان په کونج کونج کې باید دی دی پاره هیڅ څوک سیاسي ګټه پورته نه کی. دا لویه جفا ده د یو ملت د انسان جوړول لپاره، د یو ملت لپاره چې غواړي ژوندي پاتې شي. همدا تعلیم دی، همدا علم پوهه ده، همدا هنر ده چې انسان کولی شي خپل ارزوګانو ته ورسیږي، د ساینس ټکنالوژي سره سم خپل ګامونه پورته کړي د هیواد پرمختګ لپاره. خو دې سره دا رقم برخورد، یعنی ته باور وکړه چې دا موږ ډیر وزورولو، دوی آرام ناست یا ویز دلیل نه وایي، دا مسله ګونګه ده اوس.
اوژې جانې ډېره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه، ګلالۍ صافی صاحب ستاسو څخه هم مننه، اوژې امیل ستاسو څخه هم. د خپرونې وخت پای ته رسیږي، بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو اورېدونکو